د بل انسان لاس نیوای وکړي، مرسته ور سره وکړي، سمالار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ایګی،
اوهو هو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو خی واوری، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشاله کا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور وربخئ. ته صبر چې دا کښته راواخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته راواخیسته. هله لرې شئ خیالي، شاته شه چنارګله، خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ترا مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکه. را خوشې کوایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
را کوایم.
نه درکوم، خوشې
کا.
لرې کا، لرې شه وایم، لرې شه، لرې شه،
خوشې
کا. خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل به دي کې. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نشې.
وایم موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پام د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زپخه،
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې، اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه و، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله لږ ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځي؟ ها
له زرنجا دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې، کوم رانی ونه کې.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ده راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
او زرنج را خراب نکی.
هغه چې زما لاس او پخې دې را تړلی وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یو دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکې؟
والکو را ونیسه، چې د غونچه ګل دوکان را خراب نکی.
واوا، کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم. وا وا
ملک صاحب، دکان مې پتا سپارلې. اے خلکو، حالې چې دکان دې راسته جوړ کړو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي. پټون وای چې جام کوم.
دا ده په خیر له زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
وی وی وایو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وای چې زه چکر ته ځم.
هو ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوې، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، د ما پې پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسي.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي،
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا، خیالي ګوله وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و.
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مېم دی او ملګری موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکای په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بې کس او بې کوره باندې آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشحالم ګیله کړي چې روغ مې در لېږلی و، د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې وډاړې شوم، ما ویل هم نه خوري، خدای تا هم وجانه راته ژوندي لري.
آمین
آمین.
ولور کې چې زه ژوندی یم تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګوله، زما خواریکه ځوانان ډیر خوښیږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک یې نشي کوی. دا نوې کامرا تا ته درکوم، واخله زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو اوهو، دا خو ډیره ښه او قیمتي کامرا ده، نوې ماډل ده.
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پې وکړه، د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي. خیالي ګوله
واخله، خیالي ګوله مبارک دې شه، ښه کامرا ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کامرا راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله، بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کامرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچوم. دا ګوړم در سره در واخله خیال ګوله.
خیر اوسې سنگینه وروره.
احتیاط ترې دا کامرا راکه. واه واه مبارک دی وی، دا خو داسې لوکسا کامرا ده، دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته 4K وایي، په کورس کې مې لیدلې وه، یو څه نه څه ورسره بلد یم.
ډیر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهیږې.
اوو یو څه نه څه ورسره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کامرا کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وځنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډیر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، مام ځکه را وغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. مام په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی، زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مم سر دننه خپله کمرا غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږې.
چې په داشنه سر بیا څوک دروازه ټکی، خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي.
صبر وکړه، ولی دسی ورخطای درخلم.
سلام علیکم احمد خان.
وہ الا برستم وکئی الا چلی ونه چنارگل راغله
کور دی لغلی ڈاکشا لیوانه خوتے چیر تا منڈی وکئی ودرے گا.
او ملک صاحب ملک صاحب الا مرز را سر وکا چلی ونه چنارگل راپچ شو ده
وهله کئی متا تھا تا وایم ودرے گا. لا حول ولا صبر وکا زلی ونای نیم.
هی و می چاتم زان لی ونای نخکاری خدای تا وګورم مرانیز دکېګه
ته و درېګا چې وا خبره درته کوم تا ته وایم
مرانیز دکېګه اے چنار ګره زاره درته کوم چراته موایا وړه لور لرم او ځوانه خزل لرم مرانیز دکېګه و درګا ملتا
کور دی له خلې ډاکشا هیڅ هم درته نه وایم زره کروغ یم راغلم چې یو مشوره در سره وکم.
ها مشوره د څه شي مشوره؟
قسم د چریختیا وایم زه روغ جوړ یم.
ها دا دې ودرېدم خو چې رامخ ته نشي
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکي.
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه تکې؟
ګوره احمد خانه زه روغ جوړ یم ځان مې زه کلی ونه کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ها داسې خبره ده ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم. ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کې.
هیڅ چا ته نه وایم خو په دې شرط چې شیرینی به راکړې.
کور دې له غلې ډک شه په شیرینی کې زما باسکل ستا زما باسکل پوری کلی کې دی ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ تا چې وویل دستي پسې لاړم. اخ دې کور کې ولاړ دی
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا اوس به له خبرې نه تیریږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا یو بل څه درته ووایم.
څه وایې وایا.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دی لغلې ډک شه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه ګوره بیا ونه وایې د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی خو زما شیرني او د را ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. پایډل وهلو مې سا وخته باور وکړه له تاوانه اخیستو دې بېزاره کړه.
زمان ملک صاحب شوم سره نه دی
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. اما خان درته پوره تاوان درکوي. اول به ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه. نه دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي زما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و
انډیواله؟ دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و. اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي خو زما په ملک صاحب زړه خوږیږي ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې ته ناظر که ملک یې ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی راورسېده هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه نو غټ مشکل سره به مخ شي او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس سمه ده راځه.
امیده زویه دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري ته وا دا به څوک وي؟
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي؟
هو دا خو د احمد مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو
وعلیکم دادے پو بائسکل دا روانی مخامخ خبری تقوک شا دا برکلی دا ملک ناظر میں شاہ تارا روان دے زانور بازی ہوئی نا گورے زانور تا سم لی وانے کا چی خبو باوری وشی چی تلی وانے شوئے
سما دا بس رازا
پلار جانا دا خو حمد دے دا چینالگل بائسکل مور سارا دے
چوائے چی دا با ایلکم زہرہ اسے بھی
دا پختنی باوروس تا کو خوز شکر چی بائسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگ دی روخانہ چلی ونی چنارگل بائسکل میرا پیدا کر
خیر اسے خود خدای لپار علی وانے مورتا وایا چی زڑے میں درد کبھی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چی دی چنارگل امانت در اس پارم اگر چی سپی خوڑا لے ہو پا کلینک کی ٹپ پاس ماناو ویلے چی بائسکل میں پاتے شوائے زمور پس لاړم او رامې وسته
هغه دې چنارګل راغې ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپیژنې کنه
ستړی مشه انډی والا خیر وسی لکه چې ودی نه پیژندم همت خانم
و مې نه پیژندې
وای بایسکل دې نه پیژنې
نه نه دا خو ستا بایسکل دی ځکه چې له تا سره دی دا دې تا ته مبارک وي
بس چنارگل درو بخه نو مبارک دشه
مبارک دیوی درتا دا بایسکل لکه چستا شو
دا بل سوکر روان دی
لکه چ کوم لار وه دی
سلام علیکم رونو وعلیکم
السلام ستړی مشه
خیر وسی کور مو ودان
وی دا خو زمان دیواله عاشق الله دی ان دیواله ته چیرته وی
چنارگل عاشق الله نه دی بل سوک دی دا ته څه کوي
ها
او بخو رورا دالگ مریض دے فکر سم کار نہ کئی
دا سوائے بیچارہ خدای دی جوڑ کی
آمین سنگ دی خطر اغلے چوک دی پکار و ک سنگ
نہ نہ پدی لار تی ریدم ما ویل دا زے بو وینم
ہر کلا راشے
او رختیا دا مو ڈاکٹر تن دی بی ولے
ڈاکٹر لا سیوی زلے وانے می وانے نہ ما لی ونی خطا سی ہستی عاشق الا خانہ دا دا ڈول مزی بھی خبر ٹین کا چی دا مالک صاحب وعدہ دا ہے تنگ 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 دس دن تنگ 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 دس دن دس دن دس دن
ہمتا
امر کہو مالک صاحب
لگا جتا تا منش پا دا ما پشان دے خوب ندر دیا
والا مالک صاحب زما پلو شی دیتا دیکھنا دا چی ترو سے چنگ حال رانک
تو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسی زوره وره یا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایې ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې دې روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زما هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسو په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعال لیده لږ ناوخته شوه
پوهیږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سر غواړي چې خبري وکي اندېښنه یې دا ورته دا دے ملک صاحب
ترا کا دا ٹیلیفون څنګه شو دا تصویر ولې نشته ولې کې ته وګوره او دا 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 سم شو سم شو السلام علیکم وخذه نام خدا نام خدا ته خو نورم تازه شوی واه واه وعلیکم
السلام چیرته تازه شوی دا اوس مې ډېر خپه دی
خفګان مکوا تر اوسه خو دل ډېر کارونه پاتې دي درملنه دل شروع شوی هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویا دې زیبا مور دې ژوند دی وی چې ته را سره وغه غولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکې چې تر شرزمان می پتا ډېر زړه ډاډه ده ته چی زام دې شرزمان مور ته اندښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکې چې په ټول سفر کې را نه ګرځا تا وې ده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اسے لورے اسم دے مت درتا اندیشنا وا ما ورتا تسلی ورکڑا ما ویل چھ زنگ وہی اندیشنا ما کو زورا ورا
چھو ہے ملک صاحب خدا تم خوب نہ درتا خوشو چوز د دوا حضور نہ بیگم اشو رختیا زیبا چرتا دا تے زیبا خدا
لم لومړی سفر وو، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چېرته دی؟ وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېغم اوسه ملک صاحب، زما ورته پام دی. ریښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، ته مې راباندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. زه نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو مه اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغم زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل اسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای یوه کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې. ما خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
ای تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
څه دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه، که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورکمه.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دې در ښکته شوم، اوس مې وګوره.
اوهو، دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم. یاره همته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکله کوز شوم. راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندې؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا چیرې دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مو شي په دې ښکلي څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په بډه لاس وای؟ اوه، تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، په ما رحم وکړه. ها، دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېر یو ته بوته مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه، چې زه بېرته ونې ته خېژم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو همته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
وا لکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومه دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوی صاحب میرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانې مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانې مور انتخاب کړی ده.
ښه، خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده.
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې، د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي،
له دې عمله د فرزانې مور غوړي داسې کاروبار پیدا کی چې گزارې پیوشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بل خبره دا ده چې دا دو نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسه شپنم چې داسې خبرو ته پام شوای دی. زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسه چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه. هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی باندې هغو سي چنارګل یو ساده او پاک زړه بنی آدم دی. تر هغو چې له خوشاله کا سره ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما شمس ډیر مردار خورا لگ دے زکا خوتل مریض وی کلا ناولی وبس کی کلا ناولو زایونو کی لوبی کوی اوس زده مردار مانا خوری ته دې مانی ته وګورا
وی دا خو پر احتیا چ ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز ز خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالای کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلما دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې. د رحماني صاحب د ازادي میلما پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډیر زیاته مننه خالص صاحب زم په سر کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې سما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی وو. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره هغه ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولې دي، نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي، فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درسه، لا بد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی، او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي ترڅو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي روانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې کسان واړوو چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې لانی کمر غشدا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیونی راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بودی سال په نامه یو خپرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یو ښه خپرونه و د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي ترڅو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاخه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ هم په ډېر اندازه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا داسې چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي به هم نه، کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګیتای انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو لا بعد امر طالب صاحب اقتصادي ستونزه ده تاسو ته چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپاره کړي او تلډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تلډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بل دا چې په خپرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلا دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لړلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېدافانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ، څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرته زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي، که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخي یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي کوځو کې لکټر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی یا اکثر دوی ته جایزو انعامونو کې اداره سیستمونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي د غصه د ماشوم ادبیاتو د یوې د ورځني ژوند موضوعاتو سره تړل شوی دی چې دا یو ښه کار دی او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي یا لکټر لګا اکثر زر اداره کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم په ډېره پورې هغه خپل سبقو کاریکولم لري په ټوله کښې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضو کچه شاید بیخي
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې هغوی کې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې دې مسلې ته په افغانستان کې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحلیل کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلې دي، هم په ستونزو کښې، هم په هغه کورني چاپېریال کښې، یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیات او اکتیاو یو وختنی پیل دي. اما موږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي دا څه ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د باندې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خرابې یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزه تخلیل ته یو لوی انسان چې د دغه فکر نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبره دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرني وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزن یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم خپل په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي ماشوم. اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره، همدغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامېږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت ته یا څه چلند سره شوی یا تر ډیره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم د لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې داسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې در کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید در کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمان دا پارا کم ڈول کار تا سو اغیزنا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخه ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخه ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپل جواب هم کړه او زبې یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه کې ورته شرحه شي خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئله باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ.